د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشر هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د 40 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یعنی لینار چیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایات یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابورې چې د نجونو د خوندزیو د پرانستلو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان جنو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول شونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي.
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مخسر لري کینې درلودلای. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې ته ولینا راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیرې ځن ډېر نه هیلې سم یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه ته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شو دي ته اوس هم په حجاب کې لو.
په خسني کې د مریم په نوم د ولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله مننه ده چې شوانځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ټول شوانځي پرانیزي. خود پرانی سو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تشپژم ټولګي پورتن جونې بیرته کورونو ته ستنی شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشوت. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک لکبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې ده چې طالبانو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان حالتا په ډیر صراحت له طالبانو سره بلیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان مرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې او افغان مېرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو خونځي کې خونکې ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بيواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه سنوي. خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته خونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان مرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداو.
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي. الله هم دا ریاست په دینه توانېدلای.
قدر بن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ بخپور شي خو اوس ورزو د پاکستان اړوندو مسایلو ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه بنن د پارلمان د انحلال او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړه د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړه په اړه د ستره محکمه باسونه په تیرو دوه ورځو کې دوه ځلې وزندیدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسون په غوښتنه غونډې کوي خو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان وکړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د ستر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایې اچول کېدي چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسون ګوندونه لپاره ولیدي او قضیه ستر محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سره اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي خو په خپل عمران خان شمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست سره اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکیچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.15 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوو نیول شویو خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه نخمنې دي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله وطندوست او په هرات کې د سیمایز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی.
او په کوم جرم باندې تروس پر نه سره موږ همداسې چې باید یت لري لا ته او دا هغه حقایق یا هغه جرم چې دی لري هغه باید وړاند
لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست مېرمن رسنۍ او تاسو ول شوې پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینې سرپرست او د ګټي وټي سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې و په دغه غره الهس ول او د دروسه پر بنج دي. موږ ته خبره لې چې کابل ته به ولې دي په کابل کې دي اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحال ازادي رادیو ته وای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت اند خمانه ده.
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لمړی ورځ آزادوي، ولی داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبريالانو د آزادیدو په اړه حدسه روان دي.
په کندهار کې خبريالانو ته د ورکړل شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته د خبريالانو نیول زنداني کول وهل ټکول او شکنجه کول د خبريالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. د ټیکې نه یوازې د خبريالانو د کورنۍ واندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبريالانو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبريالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ چار وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب رانه کړ.
د روژې لر رسیدو سره په ځینو جمعاتونو کې مخستان او پیشلا مې محله و همدارس دورځ په جریان کې ځین ملایممن په لاوډ سپیکرونو کې واس کوي یا نور دینی مسائل بیانوي. خو ځین نور دینی عالمان بیا وایي چې په لوړ غږ په لاوډ سپیکر کې واس د دینی مسائلو بیان یا د ترانو غول خلکو ته مزاحمت دی، او له اذان پرته د لاوډ سپیکرونو غږ باید یوازې همره لوړ وي چې د جماعت په احاطه کې واوریدل شي او په کورونو کې خلکو ته مزاحمت ونه کړي. په دې اړه د کندهار د ارشاد، حج او اوقافو ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوې دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې مخستان پیشلمای محل او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو له لارې په جماعتونو کې د ویناو، ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او کرسیږي په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقی لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مې غږوه سم د لاسه د کفر ټاکه در ټاپه در باندې لګوي او بخې. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واس کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ رارسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو اونیو لاوډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلي، د قرآن شریف د تلاوت او اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بی وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرام او ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې څنګه پویګم د املایی تیروتنه ده او که همدای نوم دی، د لیکي چې سهار مهال د قران کریم لژباړي او د مخستان للمنځ وروسته د احادیثو ل بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو لخواوي، په لوړ غږ د ناتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د ده په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګیږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لوډ سپیکر غږول کیږي له جمعه بهر خلک په خبرو مصروفي او غږ نه ورته نیسي، نو د قران کریم به عزتي کیږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جمعه کې واورېدل شي.
بوسر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غاګل ازادی رادیو اوري. ازادی رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوری د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د د پوینا لکیفه بهر روسی ځواکونه تنظیمی شي او هلته مهمه سر راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیا احتمالا پوڅونه یو کې وکړي او تر هغه وخت ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی روسی پوځیان تورن کړی دي چې لشتر لشه 300 ملکیان په بوچا شهر کې وشل دي او د د پوینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنگی جنایتونه د سرتیرو تر سره کړی وي. دا موضوع پروند ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړ او ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتېری دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بیلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چاره دی برخه ته موزن و ریاست نوری هر کلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایی ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کوم لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کیږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېر زیات اړینه ده چې د افغانستان مرکزی بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دیم راستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلی؟
لومړی خو باید وایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاد چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دی، یا باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لنډ خبر د دې په تړاو ورکوي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې، او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده چې چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزانه شو کړلای او دا د کمښتون زمداسي تداوم پیدا کړي، اغیز بيداوي چې په بازار کې به د نور هوادونو اثرو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې من سرکولیشن څخه بهر شي، چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای، او همدارنګه هغه هوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخه نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي او اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغاني د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تازیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمه ییز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکي وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرنی اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د الویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز اپارون پورې د اتلو لپاره باید لوی لارې پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتنی سرک شي مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلق ستونزو سره مخ کړی دي د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلق د غربي نورستان نشارکت کوي درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لزره د یو نفر کرایه کوي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلای او سه ځندیدل دی بیرته د غربي نورستان خلق ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنه لاندې په امر زر تر زر د دې کار پایله او پایته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لړډیرو لوړو جوړو او خطري لارو تیریږي او له هغه ورسته ځانونه پارون تر سوي
د مرکز سره موږ تا ګرته کې ډېر مشکل سره تمامي کې د دریمو سوالي خلاصوالي منډول د دیاب د پروګرام دی موږ چې کوم لار ته کوو هم دا د مرکز رسیدل د پار اول لغمان ته ځو بیا جلاباته ځو بیا کونار ته ځو بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیدا او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولنه تر شي کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې بهاله شو
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومتر ته اوږد شوه چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلات سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي رادیو ته ویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتر اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي کداغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لاري مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتر فاصله لنډيږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تکثیر کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوان لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی دری دی چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی خودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلی بلکې د ختیز نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسول لپاره له 200 کیلومتر زیاته کندو کپر او له خطر پر ډک لارې مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریک کړي
او سم ستاسو په غږ څو پیغامونه در تخبرو
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټول مشران څخه مې دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تعامل تراشي ترڅو افغانان د دې بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو حتمن به موږ د دې سره هغه شرایط به ورسره منو به چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو نور د رسو خوړم د الحمد لله
وعلیکم السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم زما دایي پیغام دی ورور حالت خو ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دي، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک یې اوس کم شوی وای یا مال شوی وای. دا به وزل غریب خلک دي، د دکاندارانو چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسکیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره وه. زه نوری است نوری، له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د میلیونو ننجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېیمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې بل اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل لتیرو یو څلوېخت ورځو رئیس چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یوه بیلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنگي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای د برید پروند امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور لمخې د محمد اسلانی په نوم روحانی ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روختون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاو، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تموه چې پرون د وری پشپړسمه د پاسپورتونو د جوړولو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده لدی ځینې یې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میری
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پتا مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه رکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوي وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست ویان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستی وي د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو او ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریخي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیر پرې خودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډیره کومه ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړي او په همدې اړه ورسره غږېدلې یو. خو راځي پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پرې دما د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسل سیمه او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو نه چې موږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام ته احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خوشخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړي.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي. دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې
دا ټول دنیا کې وګورئ نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده، ای طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دې نه راپاریږي، په دغه خلک راپاریږي، دولتونه راپاریږي، موږ څخه مرستې ور باندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشتې ده چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشت ده پاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي و، په خدای په امان. زموږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم زما په خلیفه خان د زبن ولایت د نظام ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتور اوړو چارواکو کمیټې دا انداده چې دا د نجونو مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ افغان خویندې نعمته برخمن شي. وروره تاسو وګورئ دا د تعلیم کچه چې زموږ په وطن کې د پخوا په ډېرې کمزوري حالت کې روانه وه، اوس هم همدې کنجزو باندې ولګوئ. نو دا کچه زه فکر کوم چې بېخي د صفر ته راکښته شي. نو که دا رقم اعمال طالبان ترسره کوي نو دا زما په فکر د طالبانو او د ولس تر مابینځ به یو لوی واټن، یو لویه فاصله رامابینځ شي. طالبان اوس چې دا له دې څخه حکومت کوي، دا د ولس ظلمي کېدای پیدا کړی دی، نو دوی داسې کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه درسره په اړیکه کې یم. د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلي دي دا غالي کاری دی خارجیانو سره ده، چې په رسمیت هغه نه پېژني، نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. نو هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو موږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. نو هیله مو دا ده چې د نجونو هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
طالبانو په دې لنډ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي، بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي. چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي، نو دوی په دروازو کې درې چې د ګیره دي نشته ده او خولۍ دي نشته ده او ډېر مشکلات یې را ایجاد کړي دي. نو نه پوهېږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلي او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. یا دا خو ډېر سخت حالت دوی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړی دی. نه پوهېږم چې دوی دغه کوم مملکت نه اخلي، هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې اوسېږي، دا غي نه دوی د ولګو اخلي. چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورس تر بلې زیاتېږي، او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي. مکتبونه بند کړل، ډېر زیات محدودیتونه یې لګولي، رسنۍ بندې دي، څوک د ډار څه شی ویلی نه شي.
دغه سی کارونه باندې طالبان غواړي چې څوکړي نه پويګم، ځکه د ډیرو افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ. او په د سورج کې نور محدودیتونه ولګول چې د ګری خیل بند کړي او نور هغه. نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې، دوی به داسې کارونه وکړي چې خلک ځان ته راجذب کړي تر څو د دولت نور پرمختګ وکړي. دوی خو په دې وړو وړو کارونو پسې ګرځي، باید نور غټې کارونه وکړي، خلکو ته کارونه پیدا کړي، پروژې پر مخ ویسي.
چې د کوم د سوسیګو د ساحه کې د ننګرهار پرمېډې سیمه کې بیسو د لوساله، او دې کې بس نه پناه کې ګولی بالم د سپورتي سیالي کرکټ د ټول بند کړی دی. نه پناه غشت یا مزایمت کوي مونږ ته، یا بل څه کوي، یا بل څه په یو نوم په بل نوم، او نه پناه ته راځي د خلکو په اجرو باندې، د خلکو په دیرو باندې. نو ول شخصي حالي موبایل چیک کوي، وتی دا تاسو به کډ ناروات شي ګوري، تاسو دا کوي فیسبوک کاروي، یوټیوب کاروي، او دا مکه وای دسی وکړو کنه تاسو به برخود قانوني وشه تاسو ورو او زیته او دا رواغه ده. او راځي نه پناه که بس خلکو وجرو ته ډایرکټ نه نوځي په یو نو په لومه باندې تلاشي اخلي، چې تاسو نشئ کوی تر برخ زیات دا شی نه مونږ نه کو، او چې کوو راځي نه معلوم دی خلک چې کوي هغه پسې نه وردی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د انجونو د خوندزیو د بندولو او دغه رازمو د زینو نورو هغو ستونزو پاړه پرخي وو چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوخ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړي. لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پایل کې وو پختل چې ولی په ظاهره د کندهار له غونډې وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوي یا زیات شوي دي.
امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسو شوی د لامه ورځ نه هڅه مو داده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له اسلامی جامع سره مناسب وي. خو لتیرو شپاگو یا وو میاشتو راهیسه موږ دا سندی تر سره کړی چې خلکو سره مزور یا جاتای یا تهدید یا راټنه تر سره شوی وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هغه توګه خلکو سره پرمخ تللی وي. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوی چې د امر بالمعروف وزارت تدادند اوس